قاب خبرې سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده چې چا به ورته وکړلې ګلاب ګلاب خبرې سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده شیندلې یې په زړونو کې ګلاب ګلاب خبرې باڼه دې راته برن دي لکه کلي کې تربور او شونډې دې کوي راته ثواب ثواب خبرې غزل دې خواږې لکه شاعر جنکۍ شرنګېږي پکې نیمه شپه رباب رباب خبرې شرره چا دې سوی دې زړګې په سپینه خوله راخېږي ترې چې دغسې کباب کباب خبرې
اوس هم ذبیح الله بیان لدی او خپل شعر مو راته زده ده
سلامونه نوی کال دی هغه نشته باران اوري څه بد حال دی هغه نشته باران اوري بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري تاو پوښتي چې وي هجر لکه څنګه دا مثال دی هغه نشته باران اوري یو لنډ غوندې نظم دی لیکې دی وایي کېدی شي شعر ولیکم کېدی شي شعر ولیکم تا پکې یاده کړمه نوم دې په جار واخلم ځان هم رسوا کړم پکې کېدی شي شعر ولیکم زمونږ د مینې کیسه پکې راوسپړمه او خلک وپوهوم چې په واړه عمر کې دومره پخه مینه یوازې مونږ کړې کېدی شي شعر ولیکم زما استا د مینې اتکلنه کیسه د یو تصویر په شکل خلکو ته وړاندې کړم کېدی شي شعر ولیکم او په اخره کې دغه بیت راولم چې وړه اته کاله پخوا وړه وه وړه اته کاله بعد بیا وړه
مخکې لیوال صاحب یوه خبره وکړه وایي نه پوهېږم چې خبرو ته یې غوښته یم که شعر ته خبرې مخکې وکړې شعر به ترې اوس واورو
زم عاشقانه شعر توکل مې په خدای ونه څه سنه مې په زیبونو نه شرنګ واړوه ښکلې غذا وکړه تور خاورې په جنگ واړوه ډېر لوینو ستړي یو شراب راوړه مستي راوړه غاړه سراحي کړه خوله په بوټي د بنګ واړوه ومینځله ذهنه شرنګا شرنګ د دوزخي تورو ګز له ډوله وباسه او ګوتې په چنګ واړوه واه پیرې کاملې په حلقه کې د لوېدلی یم زلف قصیده غوندې اوږدې په ملنګ واړوه او ستا څپی څپی بدن ورباندې آسماني حریر راشه سمندر غوندې بیړۍ په نهنګ واړوه زه یم جلوهلی ته باران لاندې لنده خیشته وڅنډه شبنم ورنه کاکل دې په څنګ واړوه او فرش د ګلابونو او پرېته خوره وره پرته چیرته خو مې ګرانې په یو داسې پالنګ واړه
بلنه ورکوو محمود دلګیر صاحب ته چې راشي خپل شعر
سلامونه تندی مې پاک کړلو سجده مې پکې وساتله تندی مې پاک کړلو سجده مې پکې وساتله نظر مې ووینې زه ډیوه مې پکې وساتله او د قراءت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه د قراءت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله او عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل یار وصال راوړل او شپه مې پکې وساتله او ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه د ځوانۍ جوش و نو بس ښه مې پکې وساتله
لکه
د مور جانې دعا خوږه ده د وطن خاورې ستا هوا خوږه ده او بزګر لګیا په شنه پټي کې ستړی خو تر رباب یې سی سا خوږه ده او اوس د خامک پر ځای کتاب پر زنګون د پښتنې تر مخ رڼا خوږه ده د جنت هورې ما همدلته پرېږده زما په کور کې هم لتا خوږه ده او یاوی لسکلو یا لګلو سره د دې سعید ځکه وینا خوږه ده مننه
اوس هم د مشاعری په لیبرته کې د هیواد وتلی مشهور لیکوال او فرهنګي شخصیت ښاغلی مجاور احمد زیار ته بلنه ورکوو چې تیسته راشي.
ټول دوستان و شاعران و همزول و مشران ته اجازه رحمان بابا وایي چې بلبلان درته ناری وهي رحمان د بهار ګلونه شوي دي کلي. زه به وایمه چې پسرلي وخندل ما له خندا وژړل هسې مې ژوند وزیدي. دوی ته زه درېګۍ وایم. یو بله درېګۍ به م وایمه ستا د سترګو په دفتر کې ټوله ورځ سترګې په لار وي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
وګمه جبار خیل راغلی او دوه لاندې کایتونه ور سره دی. یو نکلی د لاندې مینی او لیونتو پاړه دی. راځي وابو چې د دوی دوه څنګه ملګرتیا ده.
مینا او لیونتوب. یو ورځ کمالونه او کمزوری سره یو ځای شول او د تفریح کولو فیصله یې وکړه. خو څنګه تفریح؟ زکاوت وویل راځئ پټ پټانې وکړو. نورو ومنله. لیونتوب سمدستي چیغه کړه، تاسې به پټیږئ، زه به مو پیدا کوم. څرنګه چې هیڅ چانه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځي، نو د لیونتوب غوښتنه یې ومنله. لیونتوب د یوې ونې ډډې ته ودرېد، سترګې یې پټې کړې او په شمېرلو یې شروع وکړه. یو دوه درې، مطلب دا چې نور باید ځانونه پټ کړي. هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه. ښکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساوه. خیانت په یوه لوی ډیران کې پټ شو. نجابت وریځو ته وخوت. حوس د خلکو منځ ته ورغی. دروغو وویل چې په غره کې پټېږي، خو د سیند خواته یې مخه کړه. عصرې یوې بندې صندوقچې ته لاره وکړه او لیونتوب لا په شمېرلو بوخت و. اویا، یو اویا، دو اویا، نور ټول پټ شوي وو. پرته له مینې چې د آینې غوندې حیرانه وه او نه پوهېده چیرته پټه شي. البته ګرمه نه وه، ځکه متل دی وایي چې یو مینه نه پټېږي او بل وینه. لیونتوب سلو ته نږدې کېده. شپږ نوي، اووه نوي، اته نوي او سل یې لا نه و ویلي چې مینې ناڅاپه د ګلاب بوټي ته منډه واخیسته، ځان یې پکې غلی کړ. لیونتوب چې سل وویل، سترګې یې پرانستې، چیغه یې کړه، اوس در پسې درځم، پیدا کوم. تر ټولو د مخه یې لټې ومونده، ځکه د ځان د پټولو تکلیف یې نه و ایستلی. بیا یې ښکلا ولیده چې د سپوږمۍ په شپول کې ځلېدله. دروغ یې د کوهي په تل کې، اسره یې په بنده صندوقچه کې، لنډه دا چې ټول یې وموندل پرته له مینې. لیونتوب نږدې و چې د مینې له موندلو لاس واخلي. دغه وخت روخه د لیونتوب څنګ ته ورغله. په غوږ کې یې ورته وویل، مینه د ګلاب په بوټه کې پټه ده. لیونتوب چې نور بی حوصلې شوی و، یو اوږد لرګی یې راواخیست، د ګلاب د بوټې منځ ته یې ورننه ایست چې که مینه پکې پټه وي ژر راووځي. لیونتوب لرګی دومره په شدت سره وخوځاوه چې د ګلاب څو څانګې ماتې شوې او د مینې له خولې د درد چیغه ووته. د مینې له لاسونو وینې بهېدلې او سترګو یې چې د ګلاب د ماتو څانګو اسکې پکې ننوتې وو څه نه صحیح کول، دا نوره نابینا شوې وه. لیونتوب وویل، وای وای، دا مې څه بد وکړل، اوس لار راوښیه، څنګه دې بینا کړم؟ مینې ورته وویل، نابینا نه بینا کېږي، خو که ښه راسره کوې ملګری مشه، لارښود مشه. او له هغه راهیسې مینه ړنده او لیونتوب د ړندې مینې لارښودنه کوي. د وزګاری فرښتې کیسه. و سړی حیرانونکې خوب ولید. خوب یې لیده چې د ملګرو په ټول کې دی. ځینې فرښتې سختې بوختې ولیدلې. دوی له ځمکې را رسېدلې لیکونه په یوه صندوق کې اچول. خوب لیدونکې پوښتنه ورنه وکړه، تاسې څه کوئ؟ یوې فرښتې چې لیک پرانیستی و او صندوق ته یې ور اچاوه ځواب ورکړ، دا د هغو بندګانو لیکونه دي چې له خدای پاکه غوښتنې لري. د بندګانو غوښتنې بیخي زیاتې دي، ځکه خو موږ هغه د چا خبره د سرګرولو ته نه وزګارېږو. خوب لیدونکي یوه بله ډله فرښتې ولیدې چې هغوی هم په بیړه پوښتې وې او لیکونه یې په پاکټونو کې اچول. خوب لیدونکي ورته وویل، تاسې په څه بوختې یاستئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې د خدای پاک په دربار کې د بندګانو منل شوي دعاګانې او غوښتنې ځمکې ته استوو. په یوه ګوښه کې یوه فرښته وزګاره ناسته وه. خوب لیدونکي هغې ته وویل، دا نورې ټولې په کار بوختې دي او ته وزګاره لاس تر زنې ناسته یې، ولې؟ هغې وویل، زما کار دا دی چې د بندګانو د شکر او مننې لیکونه ترلاسه کړم. د بیخي ډېرو بندګانو د آوې قبلېږي، خو یو نیم پکې چیرته د شکر او مننې لیک راواستوي، ځکه خو وزګاره یم. خوب لیدونکي ورته وویل، دا کار به شاید بندګانو ته سخته وي. فرښتې وویل، نه نه، بس که په زړه کې ورتېره شي چې خدای شکر، نو پیغام یې راورسېږي. خو دوی هم دومره هم نه کوي.
بغدادی پیر د خاغلی نصیر احمد احمدی لسم ناول دی چې په ننګرهار کې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی. احمدی وایي، په دې ناول کې مې هڅه کړې چې د غازی امان الله خان د ماتې یو خو تر ټولو اساسي علت بیان کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه چې کله یو شی لیکم، یا خصوصا ناول، پخوا زما همدغسې یو خاکه به مې لیکله. خاکه په دې معنی باندې چې یو نیم مخ هغه خلاص ناول به مې لیکم، دا چې څنګه پایلې باید څنګه وي، منځې باید څنګه وي، پیش یې، پلاټ، هغه ټول، او بالاخره نتیجهګري یا پای باید څنګه وي. خپل د وخت په تېرېدو سره اوس مې څه عادت، اوس مې دغسې یو عادت ده چې کله چې کوم موضوع پیدا کړم په ذهن کې یاړوم، په ذهن کې کار باندې کوم. شاید کله کله واره یوه موضوع خصوصا ناول لپاره دوه میاشتې درې میاشتې زه په ذهن کې کار پې وکم، په مسله باندې په ذهن کې دغه موضوع پخه کړم، خو به مې خاکه لیکله، خو اوس په ذهن کې دغه د ناول چوکاټ جوړوم. نو دغه د بغدادي پیرم موضوع هم دغسې وه، په ذهن کې مې له ډېر پخوا راهیسې راګرځېده زه باید همدغسې یو کتاب، یو ناول، یو څه باید ولیکم. نو کله چې دغه بغدادي پیر هغه عمومي کیسه په ذهن کې پخه شوله، نو بیا مې کار باندې شروع کوم. او په نور ناولونو باندې به ما ډېر وخت تېراوه. دغسې مې کله ور راغلی د فرصت د مخکې نیکه ناول اووه میاشتې که اته میاشتې وخت یې ونیوی، خو دا ما په درې نیمو تر څلورو میاشتو کې ولیکه.
دغه ناول چې کله پیلېږي پر پخته یې لیکل شوی بغدادي پیر، نو لستونکي دا تمه لري چې څنګه کتاب خلاصوي دی به له دغه پیر سره مخ کېږي. خو ان په دو څلوېښتمه یا څلوېښتمه پاڼه کې دغه کیسه پیلېږي چې دغه ډیویډ جونز ته ځانه پیر جوړوي. په دې څلوېښتو مخونو کې د غازی امان الله خان ډېره ستاینه شوې، یعنی دغه راوي یا دغه ډیویډ جونز چې هر چاته ورغلی صفتونه ورته کړي، بزګر دی، دکاندار دی، هر څوک چې دی. آیا دومره ډېرې ستاینې په کار وي؟
بغدادي پیر دغه ډیویډ جونز خاص دا کتاب له دوم مخ نه دی راغلی. دا په دې معنی باندې چې هلته په لندن کې کومه کورنۍ د هغه غواړي چې میلې ته لاړ شي، د کورنۍ ماشومان چې یوه نجلۍ د هغه نو غټه ده، پوهنتون محصله ده، او د هغې یو لس کلن ورور ده، دا په زیرزمینۍ کې په کرکټ په توپ پسې ګرځي او د میلې لپاره تیاری نیسي. بالاخره له یوه زاړه صندوقه یوه زړه کتابچه رالویږي، او هغه نجلۍ د کتابچې پوښ باندې لولي چې بغدادي پیر ډیویډ جونز، انده بده منه باندې دلا پایله وو او د سمه د صفرزن بیا ورسته غاصلی کسان انده د بغدادي پیر پام دغه کیسه کیسه تر غسل وشته ما خپوري مسته خدای دې څو وخت خپل غ ځان بدلی دلک تاسو څو ول څل وشته میا فکر کوم چې څل وشته مخ ورسته راځم او پس د مولا خان صفات یا ستاینه دغه تاریخ نه ول نسلی کې تر دې مخکې ما میرویس نکم فرزند دغه پړه باندې یو نه ول کلی وو دغه دوم تاریخي نه ول ستیا مولا خان پړه باندې ما ول کم دغه کیسه ما راخسته دي د اوایم نه درخیست نه دا کتاب د پرماډیره مطالعه وکړه یو خو لنی کمر غدی مولا خان یعنی دا ست د دستیر پخوانه سړی نه وسی د ډیر پخاتیر سوی اته د فلمونه لاسته هغه کتابونه خلا پرېږده نو د دې کتاب د موادو د راټولولو په وخت کې زه لاس دومره ستړی نه سم لکه څومره سیمې د نیکه چې هغه د میرویس نیکه په ژوند باندې یو ناولو لکه څومره چې هغه ستړی کړم ځکه چې د میرویس نیکه په ژوند باندې په تاریخ ډېر کم معلومات موږ لرو متاسفانه نو د امان الله خان معلومات ډېر وو که پایلې یا که چېر د ناول پای یا د ناول هغه منځ پیش سره راغلی دي زیاتره مستندې پیښې دي نو څه چې ما راوستې دي دا هغه څه دي چې امان الله خان دا ترسره کړي دي په خپل وخت کې فرضاً په دغه کې فرضاً که تاسو تعریف ولی تعلیم کې راغلی دا واقعا د په هغه لومړیو کلونو کې تعلیم ته ډېر پام وکړو حتی په هغه تاریخونو کې لیکلي دي چې د په وخت کې 300 مکتبونه جوړ شول دا سل کاله مخکې دا ډېره غټ خبره وه په ټول افغانستان کې یا فرضاً شفخانه جوړ شوه یا فرضاً نظامی پوهنتونونه جوړ شول یا فرضاً د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار نه وسو همدغه اوس ما دقیق پیانه دی په ناول کې مراوس دي مثلا تلګراف یا رادیو یا ورسپانې دغه یا مثلا په وخت کې موږ ګوره د ټوپک جوړولو کارخانه درلوده یا فرضاً دغه نور مکسیما ول اخبارونه ډیر چاپسل مجدیر او وته نو دا هغه څه و چې اواینه دی راغلی او یو چاس دغه سی واقعیان دغه خدمت کړی اخ واقعیت نه هغه بیا صفات نه ده ځکه ما د ناول فایل کې او غوښتل چې لومړی د جمال الله خان دغه کوم کارنوس د کړی دي یا د چ پټولنه کې د ته په کومه سترګه څومره د عزت په سترګه قتل کېدل په مغه لومړی یو کې دغه زرا ولما ترسو دغه لوستون کې لومړی دغه د امان الله خان د غازی امان الله خان د کارنامو نه د کارونو نه او له وطن سره دل د مینې لمینې خبر سي وروسته څنګه او په څه خاطر باندې دای دغه سی فرزند ټولنه کې په ځینو سیمو کې د پوران باندې خلک راپورته کیږي بیا مې هغه راوړی دا خپل دغه د امان الله خان د پادشاهي سقوط دا ډېر علتونه لري ما مخکې وویل دغه مواد دومره ډېر و یا دغه علتونه دومره ډېر و چې دغونه یو ناول نه لس ناولونه هم یو څوک لیکلی سي نو ما یوازې همدغه یوه برخه پکې راوړه چې هغه یو غټ علت و د امان الله خان د پادشاهي په سقوط کې
کچری اوسوک ناول ولی اول ته بیره دو ټول مسائل سره مخ کیږي چې د یو پاچا په وخت کې څه شوی او کوم شیان دي ان ډیر کارونه دي کنه نو دلته کڅوک تاریخي ناول لیکي آیا د دې ټول ذکر باید وکړي کچری د ټول ذکر پکې کیږي نو بیا خو لستونکو به داسې فکر کوي چې ناول نه بلکې تاریخ لولي
او بالکل مسکل د مولا خان د بغدادي پیر دغه ناول ملي کنه د مولا خان غډیر اومده او اساسي کارونه دي په ټولنه کې کغه په دولتي برخه حکومتي برخه کې او کغه په نور لنیزو برخو کې که هغه د وطن د پرمختګ لپاره وده غراولم او دې ضرورت ده و چې هغه لوستون کوي ګوره تاریخي ناول معنا یې همدغه ده چې مستند یعنی د واقعیت او تخیل باید سره ګډ وي که فرضاً تخیل ورسره نه وي نو هغه ته بیا ناول نسو ویلی هغه ته بیا یو تاریخي کتاب موږ ویلی سو تاریخ ورته ویلی سو نو هغه عمده او اساسي ټکي چې د امان الله خان په وخت کې ترسره سوي دي یا ده غوښتل چې مثلا د هیواد یا بادۍ لپاره یې ترسره کړي هغه د پلانونه له دغه باید هغه لوستون چې خبر سي امان الله خان وپېژني دغه تاریخي ناول دا هر څوک لولي دا د پوهنتون محصل هم لولي یو زده کوونکی هم لولي خو یو دیقان چې دوهم درېیم صنف پورې درس ویلی یا یې فرضاً دومره څه زده وي چې یو څه ولوستلی سي د هغه لپاره هم ده نو امان الله خان فرضاً کېدای سي مثلا یو محصل یا زده کوونکی هم هغه د مکتب په وخت کې دغه تاریخ لوستی د امان الله خان په اړه باندې پوهي خب یو دیقان شاید نه لوستی هغه شاید په مدرسه کې یا په جومات کې یا په هغه مکتب په لومړنیو صنفونو کې دومره څه زده کړی چې هغه لیک لوستی زده کړی هغه باید امان الله خان وپېژني چې دا څوک و څه یې کړي دي او تګلارې څنګه وي نو په همدغه خاطر باندې ما فکر وکړو چې په دغه ناول کې د هر چا لپاره باید دغسې یو څه یي چې هغه امان الله خان وپېژني او له هیواد سره له خلکو سره له آبادی سره د مینې په اړه باندې دوی معلومات ترلاسه کړي. البته ټول دغسې نه ده، یو څه عمده شیانو ته ما اشاره کړې ده د افغانستان د پرمختګ په اړه باندې، ټول نه ده. دغه کتاب یو سلو فکر کوم یو سلو نات یو سل نوي مخه ده، که په مخونو باندې تشریح کړو دغه نورې خبرې د تاریخي خبرې شاید شل مخه هم رانسي، دېرش مخه هم رانسي، هغه نور پاتې مخونه چې پاته برخه کتاب شته هغه بیا ټول دغسې داستان شکل لري، د کیسې بڼه لري.
دلته دغه ډیوډ جونز چې راځي دی انګریز جاسوس دی، بیا له ځانه پیر جوړوي، خلک غلطه وي، پیران چې ځینې ځانګړې کانې که ورته وایي او ځینې ځانګړې خبرې کوي. کله مو چې دغه ناول لیکه په دې پسې هم وګرځېدی چې هغه پیران سم وپېژنئ چې هغوی څه ډول رویه کوي له خپلو مریدانو سره یا له هغو خلکو سره چې دوی ته راځي.
طبیعي خبره ده چې د ناول لپاره به مطالعه کوي، له نورو خلکو ځینو ملګرو نه پوښتنه وکړه، خپل هغه فارسي کې چشمدی درته وایي، خپلې لیدنې خپلې تجربې دغه هم وي را سره. او دا پخوا دغه دغه مشکلات ډېرو په افغانستان کې فرضاً دغه تاریخ وایي هغه نوم خو ما اوس فعلا په ذهن کې نه راځي. دا د مستند معلومات دی چې دغه پلخشي جومات کې کوم انګریز و له ځانه یې ملا امام جوړ کړی و او 15 کاله یې افغانانو ته جمع ورکړه. دا پخوا هم اوس هم شاید دي. نو طبیعي خبره ده چې یو څوک یو کرکټر راولي په ناول کې، نو دغه کرکټر فرضاً که ته یو فقیر راولې، یو ګدایګر راولې، د ګدایګر په خصوصیاتو باندې باید پوهې، حتی په دغه باندې هم باید یو لیکوال پوهې چې فرضاً هغه د خواص په وخت کې په دې خطر باندې د نورو رحم یا ترحم ځان ته راجل کې څه ډول څیره نیسي، کوم الفاظ کاروي ترحم د زړه جلبولو لپاره. طبیعي خبره ده چې یو څه مطالعه ولا یو څه دغه د ژوند تجربه ولا ما څوک لیدلې دي او یو څه له نورو خلکو ما پوښتنه کړې ده، ځان مې پوه کړی ده فرضاً چې دغسې جعلي خلک څه کوي او له کومو لارو دوی استفاده کوي تر څو د خلکو هغه نظر جلب کړي.
کله چې کتاب پای ته رسي سړی دا فکر کوي چې یعنې موږ څه وو او څه وشول، چېرته را ورسېدو؟ له غازي امان الله خان نه تر اوسه پورې دومره وخت تیر شو، تعلیم وشو، ښوونځي پوهنتونونه بیا هم تغییر رانغی.
زه فکر کوم یوازې دا د افغاني ټولنې کې دغه مشکل نه سته، اوس هندوستان چې د علم او د اقتصاد او د تخنیک او د پرمختګ اوس د دنیا په ډېرو پرمغ لومړي کتار کې راځي، لومړي کتار په هیوادونو کې راځي. هلته هم دغه شیان شته، هلته هم شته، په نورو خلکو کې هم شته دغسې خبرې شته. حتی په امریکا کې د دغسې غسته فرضاً دا پخوا هم ول، اوس به مې یو پراتون کې هم څوک نسي ویلی چې دا شی به نه وي. خو دې ته کار پکار ده، دې ته زحمت پکار ده. یو ټولنه داسې زر نه اصلاح کېږي، یوې ټولنه ته به کار کوي، یوې ټولنه ته به زحمت باسي. داسې څه امکان لري چې په یو یا دوو کتابو باندې یو څوک اصلاح سي، بیا خصوصاً یوه ټولنه، ټولنه کې هر رقم خلک پیدا کېږي، هر رقم فکرونه پیدا کېږي. خو مهمه خبره ده چې باید کار ورته وسي ورو 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 ورو. زه به یو مثال درکړم، فرضاً په اطرافو کې شاید شل کاله دېرش کاله مخکې خلکو ټول خو نه خو ځینې سیمو کې له مکتب سره فرضاً مخالفت درلود، خو اوس هغوی د مکتب په اهمیت باندې پوهېدلې، هغوی خپله اوس مکتب غواړي، خپله راځي معرف وزارت کې بل ځای عرضې کوي زموږ مکتب نه لرو. دا په دې معنی باندې کار سوی ده، د یوه ټولنې د فکر بدلون دا اسانه خبره هم نه ده، او داسې خبره هم نه ده چې یو دوه یا درې یا لس کاله دغه په بر کې ونیسي او دغه ستونزه حل شي. دا شاید 50 کاله سل کاله وروسته د یوه فعالیت د یوه کار هغه اغېز سړی وویني. اوس دغه نورو هیوادو کې، په اروپایي هیوادو کې دا هم داسې نه ده چې دوی یو دم دغسې تاریخي کړې ده، دوی هم پخوا هم دغسې ول، لکه نور دغه ځینې آسیایي هیوادونه چې اوس له دغسې مشکلاتو سره مخ دي، دوی کار کړی ده، خلک یې پوه کړي دي، پرمختګ یې کړی ده. مثال خبرې په دوی کې هم فرضاً ډېر په هغه لومړیو وختو کې دغسې کسان ول چې د نجونو د هلکانو د درسونو د مکتبونو مخالف ول، خو دوی هغه نه دي نیلي سوي، کار یې کړی ده، زحمت یې ایستلی ده او ډېر تبلیغ یې کړی، نه یوازې کتاب بلکې په هله پاره برخه کې. بالاخره اوس داسې یو مرحلې ته رسېدلی دي چې اوس تر نور دنیا دوی مخکې دي. نو دا د یو دوو درو لسو کلو خبره نه ده، دا به ورو ورو تاثیر کوي. خو مهمه دا ده چې یو څه باید وي تاثیر پی وکړي، که نه یې نو څه به تاثیر ورباندې وکړي.
تاسې مخکې وویل چې غوښتل مو د غازی امان الله خان دوره او د هغه د ماتې یو علت خلکو ته ووایي، هغو کسانو چې دا ناول نه دی لوستی که دغه علت ورته تشریح کړی، او بل هغه څه چې تاسې غوښتل په هغه څه ډول مو وویل؟
داسې ما په هغه ډول باندې ویلي دي که نه دي ویلي، دا بیا هغه لوستونکی شي قضاوت کولی شي. خو د پوښتنې اول جز دا ده چې متاسفانه اوس هم من په افغاني ټولنه کې هم په نورو ټولنو کې ځینې دغسې کسان شته بیا نور خارجیان د خارج لاس ونی یا داخلي مشکلات ساتي وسم د موږ مقدساتونه نه ور استفاده کوي د پیرو د عالم او د فقیر په جامه کې هغه غوړ چې خپل مخي خپل اهداف تر سره کوي د خو هم وسم دغه ستاسو مشکلات دل کیږي ما دغه نه ول هدف دا وسی خلق باید پوسی خلق باید دغه واقعي عالمان د نور نه بیل کی خلق باید پوسی چې په اسانه باندې غلط نسی ارڅو کې غلط نه کې په یو بل نوم باندې او په ټول کې هدف دا وسی د خلکو هغه دیګای ساتل ورسی طبي خبر د کاغلند کیسه کنه یو ناو کنه ولی نو غلیکوال دوه هدف ورنلري یو داسي خوان پکې پروت او بل به داس یو مرام یو هدف مې هدف مانه داسي خلق باید څور نزدا کی چا ستروز دغه کتاب لوستای د بغدادي نو دی اخوی خوشسا وایده شاید یو 500 تر 100 پور تلیفون نه ایمیل نه یا فیسبوک ملګرو د نظریات را کړی هیڅ تر اوسه دغه نه دی ویلی چې دا کتاب د مش خوش نسو دا زنه سم وایي سلب سلب ځکه دا د ادبیات اوس دا ونار دا به یو چات خوان دور کوي یو چات به خوان نه ور کوي دی ویلی کول دا ضرور نه ده چې ټول خلک ته خوان ور کوي خوان ور نه واخلي ونار دا ونار هم دغه سی یو ځنګړنه هم دغه سی د چي ځینو خلکو په خوان ور نه اخلي ځینو خلکو باندې خوش خو په لیکنه کې مهمه ده چې ډېر فسدي خلکو یو لیکنه خوښ شي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو